یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موز اجمل اند هر کله کوم په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی یو غړی وای د افغان حکومت د سولې مرکزی هیات د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي. د افغان دولت مرکزی پلاوی په وروستیو څو ورځو کې په کابل کې و. په کابل کې څومره چمتووالی نیولی؟ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې د بل پړاو خبرو ته څومره چمتو دي؟ په دې موضوع به په همدې خپرونه کې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا له ویاند فریدون خوزون سره مرکه هم ولرو، خو تر هر څه مخکې راځو د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. مشرانو جرګه د ژورنالیستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی. او د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې په ورځ مړ شو. د خبرونو تفصیل. مشرانو جرګه د ژورنالیستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. وروسته تر هغه چې تیره ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله ایماق په شهادت ورسید، کابل پریس کلب او د ژورنالیستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره د افغانستان له مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالیستانو د مظلومیت ژغ دی بدرګه او له دولت دی د رسنیو او ژورنالیستانو د خوندیتوب په پار د پریکنده او غوڅ اقدام په اخیستلو ډاډمن کاري چاپیریال پر رامنځته کولو سپارښتنه وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ډاډ ورکړ چې په دې اړه به تر عمومي بحث وروسته مشرانو جرګه د مجلس په پریکړه کې هم دې موضوع ته ځانګړی ځای ورکړي. ویل کېږي چې په دې اړه به د یکشنبې په ورځ بحث وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولی په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لېږد په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته 12 او 15 کلونو ترمنځ د حبس په بېلابېلو دورو د محکومیت خبر ورکړی وو. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړم یا عقرب په 12مه نیټه د دوو کسانو لخوا وسوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش د لیومانه د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 10 نور ټپیان شول. د فاریاب چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی له خپل نور ملګرو سره وژل سوی دی. د فاریاب امنیت قمندان جنرال غیب الله سعادت نن رسنیو ته وویل چې دا کس تیر شپه د دولت آباد ولسوالۍ په پوپلځای کلی کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د سره وتن نور ملګري هم شامل و. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د برتانوي ګارډین رسپانې د 2020 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلې ده. میرمن سادات د پرورشګاه په نوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل سوی چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشګاه کې د ډېره ماشومانو ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې په کانس په مشهور فستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. د شهربانو سادات بل مشهور فلم لیوه او پسنه میږي چې په 2014 کال کې جوړ کړی دی. زموږ غلا آزادې رادیو ری. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې پر ورځ د 68 کلونو په عمر مړ شو. د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس امام خمینی د تعلیم او تحقیق د انسټیټیوټ مشر او د نگهبان جوړ غړی وو. آیت الله یزدی چې په ایران کې له اصلاحاتو سره سخت مخالف وو، د ایران مشر علی خمینی ته نږدې کس وو او د ایران د پخواني ولسمشر احمدی نژاد ملاتړی وو. د سوریه په شمال ختیځ کې د روسیې د ویپاوزي اړې مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. دا خبر یې سیمه ییز رسنۍ او په بریتانیا کې میشته د سوریه بشري حقوقو د سر ډلې ورکړې دي. د هراسودین په نوم د القاعده مربوطې ډلې په یو بیان کې د دې حمله چې پرون وسوه مسولیت ومانه. دا بریټ د رقه ولایت په تل سامان سیمه کې شوې ده. او د کورونا وایروس نوې بڑا چلنې جوړې درې اونۍ ورایسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده. اوس د نړۍ په درې دیشو هیوادونو کې خبره شوې د کورونا تر پخواني یو کس بل ته ژر انتقالېږي، خو ویل کېږي چې د پخواني په څیر ډېره وژون کې نه ده. د دې ناروغي لامل بریتانیا د جنوري لومړۍ نیټه لومړني شونځي بند کړه. له تیرو څلور ورځو راهیسې په بریتانیا کې هر ورځ تر 50,000 ډېر کسان په کورونا اخته کېږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د افغانستان د سولې د مرکشي پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکشي پلاوی د دوشنبه پورس د سولې د دوهم پړاو د خبرو د فایل لپاره خطر تسي. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره په کابل کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی د څو ورځو د تیرولو او چمتووالي په اړه خبرې کوو. په غور کې د وژل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردولو لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بی اثر کړ. درنو دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچی هیئت د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. عبدالحفیظ منصور وایي هیئت نن او سبا له ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وروستۍ خبرې کوي. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري د میاشتې په 15 نیټه پیل شي. زما همکار را سره په تماس کې دی، په دې اړه نور تفصیل لا تاسو اورو.
سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړي عبدالحفیظ منصور نن په یو غونډه کې په کابل کې وویل چې نن او سبا به دغه پلاوی له ولسمشر غنی او دغه راز د سولې د عالی شورا د ملي مصالحې د شورا له مشر عبدالله سره خبرې کوي او دا به وروستۍ خبرې وي. او د هیله وکړه چې دوی هیله لري چې کومې لارښوونې چې دوی ته کیږي چې هغه یو واحد نظر وي، ځکه د بشاره وکړه چې لا هم د ارګ د مانۍ او د ملي مصالحې د شورا ترمنځ په ځینو مسایلو کې د نظر اختلاف یا تفاوت د دیدګاه وجود لري. ښاغلی منصور همدار از وویل چې د دوشنبه په ورځ به دوی قطر ته ځي. دوی ته ویل شوی دي چې آمادګي ونیسي. اول ته به د خبرو دوم پړاو په 15 د جنوري باندې شروع کیږي. ښاغلی منصور که څه هم د خپل شخصي دیدګاه په اړه یا خپل شخصي نظر ویل، خو دا جوت کړه چې کچيري د اوسنۍ نظام په هیڅ سره او دغه راز د کوم ارزښتونه چې دي د په هیڅ سره موقت حکومت منصور راځي بل شهر نه ستخ. ښاغلی منصور په دې اړه وویل
با حفظ حقشای انسانی با بشری یکیت ما ناگذیر هستیم بریم به طرف یک حکومت موقت. اگر میخواییم طرف هم قول آشتی کن تجربه که از ما میخواییم بیانیم در لمان مثل سردار خانه بدیم دان این شاید دار عملی نباشه.
ښاغلی منصور همدار از وویل چې ممکن د خبرو دوم پړاو له پیلېدو سره جنگ په افغانستان کې نور هم شدید سي او دغه راز د سرګنده کړه چې لا هم هغه اجماع چې د په خبره ضروری ده لا هم نشته په ملي سطح باندې. البته او د ټینګار وکړ چې باید په ملي سطح یو قوي اجماع او هر اړخیزه اجماع رامنځته شي د سولې په اړه. دغه راز وویل چې د افغانستان مذاکراتي ټیم د پوربند باندې د ټینګار کې خو طالبان په جګړه باندې ځکه د خبره طالبان وایي چې دوی سره چې هغه څه دغه وسله ده د دغه راز وویل چې دوی به کوشش دی وکړي چې د اوربند موضوع ډیر جدي ونیسي او طالبان رامات کی اوربند ته
ډیر زیاته مننه کوو. د وموریدل په ریپورت کې د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړوي د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د فایل لپاره قطر ته سي. حافظ منصور په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وي او دا د څرګندونې وی چې ځینې باید له چارواکو سره تایید شي او همدارنګه د هغوی نظرونه هم پرې واخیستل شي چې د خغلی منصور د دې څرګندونو په اړات شوی. ټاکل شوی دا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنس د سولې دوهم پړاو خبري د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه پیل شي. دوستانو تاسو موږ له ازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري موږ هڅه کوو چې له د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره مو اړیکه ټینګه شي. متاسفانه چې په ټلیفون کې د تخنیکی ستونزو له کبله د موږ له هغه سره ټینګ شوې رابطه بیرته قطع شوله. مخکې له دینه هڅه کوو چې ښاغلي خوزون سره هم په وروستیو مسلو وغږیږو، د چې د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې څه وکړل، له چارواکو سره یې لیدنې کتنې څنګه تیرې شوې، د افغان دولت خوا ته څومره اجماع شته دی او همدارنګه 2020 کال د سولې د خبرو سره پیلېږي. اوس مې راته تخنیکی همکار وایي چې ښاغلی خوزون را سره د ټلیفون په تماس کې دی، ټلیفون یې رخ شوی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون، لومړی خو ډېره مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. مخکې موږ رپورټ درلود د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی د چمتووالو په اړه چې ټاکل شوی د آنند ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې خپلې وروستۍ خبرې راټولې کړي او د دوهې په طرف وخوځېږي. دغه هیئت څو ورځې په کابل کې وو، څه لیدنې کتنې لرلې او دغه خبرو ته د چمتووالي په برخه کې څه پرمختګونه وکړل په کابل کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته. هیئت د مشورو او بحثونو لپاره کابل ته راغلی وو او لنې کمرغه چې په کابل کې حیات راغون کې بحثونه درلودل. هم د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر، د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره او له رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل. اوس هم د لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمو ترلاسه کړي د رهبری کمیټې لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط روښانه شول، د حیات صلاحیتونو حدود او همدارنګه چې د حیات څخه وروسته ملاتړ ټول مسائل وقار وشول، او حیات به دا ان شاء الله لخه حمایت خبر خوردار او سی او کوم موارد چې توافق کی په موارد باندې به حیات ډیر کې لاس راوړل ولوي.
خغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپل څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ یادي ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د ملي مصالحې د عالی شورا ترمنځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دی، آیا دا شته دی او کنه پای ته رسیدلې؟
د سولې د پروسی مدیریت او مسولیت د ملي مصالحې د عالی شورا پر غاړه دی، او حیات هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دوناستي شيوي دي او دغه کمیټه هدایت ورکوي او د حياتم به دغه کمیټه د گزارش ورکوي او دغه کمیټه هم د څول په برخه کې تصویر مرجه ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې بار څو خپل نظریات ولري، هم د څول په پروسه کې ټول اجمال لري او ټول دغه پروسه او دغه حيات حمایت کوي.
خغلی خوزون 2020 کال پیلیږي، افغانستان کې تاو تریخواله روان دي او لانی کمرغه چې د 2020 کال په 15 ورځ د سولې خبرې هم پیلیږي. خلک د تاو تریخواله عجل کمی غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاو تریخواله د کمیدو په اړه د دوی نظریات څه دي او څومره دوی سره دا موضوع جدي ده؟
دا د نه واځي چې د خلکو غوښتنه ده د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاریخوالي زور اخیسته، تاریخوالي باید کم شي. په دې اړه حیات روخان سپارښتنې شوې دي، حیات دا په لومړیتوب کې لري او کله چې بیرته دوحې ته ورګرځي په لومړني موارد شي باندې باید پرې بحث کړي. هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تامین وسی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک له دې جګړې ستړي شوي دي او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پیل شو خلکو هیله مند ډیره و چې جګړه به کم شي. متاسفانه جګړه ډیره شوه. اوس هم زموږ غوښتنه دا ده چې او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې جګړه ودریږي او مذاکرات د ښه اعتماد سازۍ فضا کې او د ښه اعتماد فضا کې مخته ولاړ شي.
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی خوزون. له تاسو نه دوستانو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وو چې په دوه کې د جنوري په 15 نیټه د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوی او طالب استازو د مرکچی پلاو ترمنځ د پیلیدونکو خبرو په چمتووالو یې را سره خپل نظر شریکو. کورودانه ورته وایو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې نور ریپورټونه ملرو، خو اوس فریوا ظاهر په سټوډیو کې دا څو اقتصادي خبر مترو.
د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د شوزینه متشبسینو د فعالیت په پراختیا ټینګار کوي. د دې خوري مشر منیجا وافق وایي متشبس میرمنې د سوداګرۍ په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. میرمن وافق ازادي رادیو ته ویل چې ورن مورزي له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د سوداګرو میرمنو ستونزې شریک کړي او ولسمشر اشرف غنی هم د حواري ډاډ ورکړ. میرمن وافق وایي چې له افغان ولسمشر یې وغوښتل چې د کورونا وایرس له امله زیانمنو متشبسو میرمنو سره دي د شفاف میکانیزم لاری مرسته وسی. د نوموړي په خبره شاغلي غنی ژمنه ورسره کړې چې شذینه متشبسینو ته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړل سي او د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته لارښوونه کړې چې د شوزو له پارکونو او مارکیټونو څخه باید واضح استفاده وسی او د سوداګرو میرمنو د پیاوړتیا لپاره اړین اقدامات ترسره کړي. د محل په کابل او ولایتونو کې 2401 متشبس میرمنې په انفرادي او ډلهیز ډول فعالیت کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د روان لمریز کال پر لومړۍ نیمایي کې څه باندې 9 ټنه زیره تولید شوې ده. دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته ویل چې تیر کال په ټولیزه توګه 1,09,009 اتیا میټریک ټنه زیره تولید شوې ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د دې موندونو او شمیرو لمخې به د تیر کال پرتله د زیره د تولید سرژنې کچه د پام وړ زیاته سي. د غرس د کرنې وزارت د احصایې ریاست شمیرې شي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له هیواد بهر د دې بوټي د صادراتو کچه د تیر کال د ورته مودې پرتله زیات شوې ده او د دغو صادراتو ارزښت $6,212,000 ته رسیږي. تیر کال د زیرې د صادراتو د ټولیز ارزښت شپږ میلیون او څلور سو یو دېرش زره ډالر ته رسېدلی و. د کرنې وزارت ویاند وایي دغو شمیرو ته په کتو د روان کال تر پای د زیرې د صادراتو کچه هم د پام وړ زیاتېږي. په افغانستان کې بدخشان، جوزجان، اروزګان، دایکونډي، نیمروز، زابل، هلمند، کندهار، بلخ، سمنګان، فراه، بادغیس او پکتیکا د زیرې لوی تولیدونکي ولایتونه دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ، یو یورو درې نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل درې افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه اویا افغانۍ.
فریبا ظاهر وچ اقتصادي خبرونه در واورول مننه تر کو دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې په غور کې د وژل شوی خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلوم وسلوالو په ډسو وشو، خو تر هغه مخکې و سیمه ایزه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې دردول لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بیا سره کړه. اسمت وان پر تفصیل لري.
د امریکا سنا جرګې چې جمهور ریپل پکې اکثریت لري، په لوی اکثریت د دفاعي بودیجې په اړه د ولسمشر ټرمپ ویټو رد کړ. د سنا جرګې په پرونی غونډه کې چې د دې جرګې د 2020 میلادي کال د لومړۍ ورځې لومړۍ غونډه وه، د 240 میلیارډ پوزي بودیجې په اړه د ډونالد ټرمپ د ویټو پریکړه به اثر وکړي. ډونالد ټرمپ د سناجر کې لوري په دې اړه د رایو تر اخیستلو مخکې پر جمهور پالو سناتورانو انتقاد کړی وو. د په یو ټویټ کې ښلی وو د جمهور پالو ستومانه او کمزوري رهبری به اجازه ورکړي چې بد دفاعي بودیجه تصویب شي. ټرمپ همداراز د دل لوري د بودیجې د ویټو د خونسا کولو لپاره په سناجر کې د رایو اخیستل یو ناوړه اقدام او د ټکنالوژي سترو کمپنیو ته د کمزورو کسانو تسلیمي دا بللې و. یو وخت کې سناتورانو د ډونالد ټرمپ د پریکړې خلاف رای ورکړي، ډېر له سناتورانو ورسره مخالفت وکړ. دا جرګه سل غړي لري. د کانګرس په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري، 222 استازو د ټرمپ د ویټو پر ضد رای کارولې وي او و اچیا د ویټو ملاتړ کړی وو. په امریکا کې د ولسمشر د پریکړې یا ویټو د بیا سره کولو لپاره د استازو او سنا جرګو په درو کې د دوو برخو رایو ته اړتیا ده. په دې بودیجه کې چې د امریکا دفاعي لګښتونه بولي، د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د معاش زیاتوالی هم په پام کې نیول شوی دی. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د کانګرس له لوري دا بودیجه چې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه ویټو کړه. ټرمپ ویلي وو چې دا بودیجه د ټولنیزو شبکو په محدودولو کې ناکامه ده. د د په وینا دغو شرکتونو د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې د د پر ضد هلې ځلې کړې دي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وام اوریدل چې د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردول لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بی اثر کړه. بیرته د افغانستان مسایلو ترستنیګو، په غور کې د وشل شوی خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وشو. د خبريالانو د حقونو د ملاتړ بنسټونه په دې اړه توند خبرګونونه ښودلي او حکومت د خبريالانو د امنیت په خوندیتوب کې ناکام بولي. نور حل ازما همکار راکی چې هم د اوس سره د ټلیفون په تماس کې.
بله، نن ورځ په غور کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل ایماق جنازه خاورو ته سپارل کیږي. په دغه جنازه کې د هغه د کورنۍ غړي همدارنګ یو شمیر فرهنګپالان ګډون لري. بسم الله عادل تیر ورځ په غور ولایت کې د نامعلومو کسانو له لوري وژل شو. بسم الله عادل ایماق چې د غور غږ رادیو مدیر مسؤل و، څو وارې وړاندې هم ورته ګواښونه شوي وو. د غور سیمه چارواکي وایي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په ده باندې برید شوی وو، وسلوال برید، همدارنګه په کور باندې بمونه هم استعمال شوي وو، خدای ورنه روغ وتلی وو. که څه هم حکومت په دې اړه باندې څه نه وایي، خو د افغانستان د خبریالانو د حقونو د ملاتړ یو شمېر کمیټې او بنسټونه په دې اړه باندې کلک غبرګون ښودلی ده. د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټې، همدارنګه کابل پریس کلب، د حکومت درې ورځو لپاره د حکومت خبرونه ویټو کړي دي، د دې لپاره چې د خبریالانو قاتلین نه نیولي، همدارنګه د خبریالانو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. حکومت په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، خو د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه کړې ده چې سبا ورځ به په عمومي جرګې کې د ژورنالیستانو د ستونزو، دوی ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې ځانګړی بحث ولري. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کوم 15 خبریالان وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دوی د خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. همدارنګه حکومت هم په دې اړه باندې تر اوسه د خبریالانو په وینا هغه څه چې لازم دي نه دي کړي. یو شمېر خبریالان هم د خپل امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه باندې کلک تدابیر ونیسي، د دوی امنیت خوندي کړي. موږ په دې اړه باندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې سو، خو تر اوسه پورې دوی په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د دې وړاندې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکړی وو، هغه څه چې د خبریالانو په وینا حکومت پکې پاتې راغلی ده. بله،
مننه کوم. دا په ورستیو کې پنځم خبريال دی چې په دې ډول وشل کیږي. خبريالان څوک وشني؟ دا خبريالانو د وشلو هدف څه کیدای شي؟ اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړي. خغلی توحیدی په فایل کې د دغه وژنو په اړه وویل.
او دا موشت ثابتې چې خبريالان د دوه میاشتې رئیس پنخه کیږي او خبریالان وژل کیږي. دا چې څوک د دغه حملات تر شا ولاړ ده، دا چې بربند نه ده، موږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې موږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخصه دي او معلوم داره دي دا دي چې خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي. پیاملک کیږي هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزي کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت هم داسې پېښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی، ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حمله کوي، هغه کسان چې حمله کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې، د دولت سره غوښتنه مونږ چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اسناد مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي، نور کړی دي باید دا افشا شي، او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوستل، همدغه ته د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. متاسفانه نړیوال ملګری زمونږ نه ملاتړ کوي. د اعلامیو په اساس او د بایزا چې خپروي، خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده، او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
دولت مثلا د هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، دغه راز په ننګرهار کې د ملالی او همدارس په غزنی کې د الجزیرې د خبریال د قاتل د نیولو ادعا وکړه، او بیا ویډیو هم خپره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوې تر څه حد پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه جلبوي، خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه نه کیږي هغه بس یو نه کی
تاسو وایئ چې په ویډیو بس یې نه ونه کی نو څو کې ستاسو په نظر په څه شکل سره کېدی شي چې ستاسو قناعت حاصل شي
اسناد مدارک کره معلومات دا کیسه باید افشا شي چې چا پورې تللې دي د اشخاص څنګه راځي څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي
دوستانو د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټي له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مو په خبریالانو په ورستیو بریدونو په دې برخه کې د خبریالانو په اندېښنو مرکه اوریده زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري وس هم د خبرونو وخت یو عربي افامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فریبا ظاهر نه ورو
مشرانو جرګه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې پر عمومي مجلس کې بحث کوي ورسته ترغه چې تیر ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق وژلسو کابل پریس کلب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسی جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت ژغ بدرګه کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم سوی دی د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون په ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم سوی خو ښاغلی آریان یې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی د فاریاب چارواکی وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د برتانوي ګارډین رسپانې د 2020 کال د غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغله ده د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله مړ شو د کورونا وایروس نوې بڼه چې له نږدې درې اونیو راهیسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده اوس د نړۍ په درې دیرشو هیوادونو کې خپره شوې او د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې اته تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوري تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ وړاندې په خبرونه کې نور بسته پروګرام لرو خو تر هغې مخکې یوه بله موضوع راخلو هغه دا ده چې سپیس ایکس کمپنۍ داسې توغندي جوړوي چې په یو وار د څو ماشینونو کار کوي دا توغندي سوپر هوی نومیږي او انسان به مریخ ته ورسوي عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري
سپیس ایکس کمپنۍ هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندی جوړ کړي داسې توغندی چې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي دا توغندی سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوی دی چې له جوړېدو وروسته به سټارشپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندي ازمیش پیل کړي سوپر هوی به اووه دیرش ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي دا ستر توغندی به نږدې اویا متره اوږد او نه متره پلن وي او وروسته له دې چې سټارشپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي د 2020 میلادي کال د دسمبر په 11مه د سټارشپ د لومړي توغندي ازمیش بریالی نه شو سټارشپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس ایکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یو برخه ده د ویلی چې تر 2024 میلادي کال پورې به د سپیس ایکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي سټارشپ څو کارونه کوي هم توغندی دی هم ستور بیړی او هم پرمځکه او مریخ کښېناستون کوي په حقیقت کې درې ماشینونه په یو محصول کې رایوځای شوي دي
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان وایي سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
نور بس دی
شکست سکوت
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه د ولس شپږنیوي او اف ام 3.5 دوام کوي. زمل علي بشریم او دا پروگرام پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د انجلۍ پر زیږون د خپکیږي او غواړي نارینه اولاد ولري. د کوچني د جنسیت په تعین کې د مور رول ډیر وي او که د پلار. پر دې موضوع را سره د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې ډاکټر نجم سما شفاجو او ټولنپوهه فیروزه نوري خبرې کوي. فیروزه نوري را سره پر لیکه ده. سلامونه فیروزه جانې.
سلام علیکم، خوب هستین؟
مننه فیروزه جانې چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. زموږ موضوع نن دا ده چې ځینې خلک په افغانستان کې د نجلۍ پر زیږون باندې خفه کیږي، دوی غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. تاسو موږ ته ووایاست چې په افغان ټولنه کې دغه دود ولې زیات سوی دی، د دې لاملونه څه کیدای سي؟
متاسفانه در جامعه افغانستان بیشتر افراد هنسی هستند که بیشتر اولادایشان پسر باشند و بدون ازی که در مورد ای که واقعا هر جامعه ما نیازمند هر دو جنس است به یک سمت بیرند، فکر میکنم که وجود دختر در خانواده شان بی‌ارزش است یا بیفایده است و رو میارند به طرف این که بیشتر پسر داشته باشند، که متاسفانه این خواهانشون باعث زیاد مشکلات و زیاد در جامعه ما شده که ما شاهدش هستیم. چند روز قبل اتفاقات ناگوار افتاد در حالی که اصلا چنین چیزی نباید باشه و باید از خان جامعه در مورد اینکه دختر داشتن یا پسر داشتن باز شود. بگفتن داشتن وجود دختر در یک خانواده چقدر مهم است و همچنان با باور ازیش پای ببرن که وجود هر دو جنس به خانواده مهم است، نه تنها بر وجود جنس دختر توجه کرده بر یک پسر. باید هر دو طرف با هر دو طرف و خصوصیاتش و فایده هایش پی ببرن تا بتونن یک خانواده سالم بالاخره یک اجتماع سالم برسن.
تیره اونی په کابل کې یو سړی خپل میرمن وژلې و، دا کار یې ځکه کړی و چې لور یې زیږېدلې و. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت وین تاریخ آریان ازادي راډیو ته په لیږلې پیغام کې وویل د ده ږغ به واورو.
یک مرد در حوزه نهمه کابل همسر خود به خاطر ولادت دختر متاسفانه توسط چاقو به قتل رسانده و با کودک فرار کرده، پلیس به تعقیبش است. ما به زودی این جانی را بازداشت میکنیم و قانون سرش تطبیق خواهد شد از طرف نهادهای مربوطه و یادم مجازات خواهد شد.
تاسی د کورنۍ چارو وزارت د ویان طارق آریان ژغ واورېدی چې د ویل یو سړی په کابل کې په دې تور چې خپل میرمن یې وژلې او دا ځکه چې لور یې زیږېدلې و، دا سړی تښتېدلی دی او د کورنۍ چارو وزارت هڅه کوي چې دغه سړی ونیسي. ښاغلی طارق آریان، دا پیښه د ناپوهۍ اوج بللې او له اړوندو بنسټونو او مدني ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې عامه پوهاوی ډېر کړي. دولت پخپله وایي چې دا د ناپوهۍ اوج دی، نو په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟
برای ایزی که ما بتانیم به فهم جامعه ما افزایش پیدا کنیم چندین راه وجود داره. البته اگر دولت بخوان بتانه توجه کنه و اینا را روی دست بگیره، مثلا برای افزایش آگاهی خانواده ها این رسانه ها یک چیز خوبی است که میتونه خیلی خوب به خانواده بفهمونه که واقعا وجود دختر و پسر هر دوتا به جامعه نیاز است و همچنان برای رسانه ها این روانشناس ها این استاد ها که در مکاتب در دانشگاه ها در هر جایی که به تدریس می پردازن یک نمونه خوب رسان تا که از هان جامعه را تغییر بدن. گذشته از ما بعد از جاهایی هست که اصلا به مکتب و به رسانه دسترسی ندارن، ولی این وظیفه بر دوش کسایی میفته که در مساجد به نماز و به خطابه میپردازن. مثلا ما اجتماع ما اجتماع سنتی هست و به اعتقادشان به دین مذهب خیلی خیلی بسته هست. میتونه ما از طریق ملا امام های مسجد بسیار خوب از همه مردم ها به خوبی بگرانیم، در حالی که متاسفانه اجتماع ما زیاد صحبت روی دیست که این جگی های خوب مثلت بریت بکشانه، در حالی که ما خیلی نیازمند هستیم. در کابل خیلی آزا نسبت به ملایات خوب، اما واقعا وقتی که به داخل اوضای ولایات نگاه میکنیم هنوزم مساوات که چی اصلا حقوق ما دادن همیشن، حقوق دختران. پس راهی از این که ما بتانیم اینا را به فهم و دانایی برسانیم، یکی همین که رسانه ها هست، روانشناس ها هست که میتونن بسیار خوب به مردم بفهمانن، استادا که در هر بخش کار در مکتب هستن، در سالاد آموزی هستن، هر کجایی که هستن، و همچنان کسایی که در رأس خطابه دین اسلام هستن و تشکیلات دین اسلام هم میتن، اینا بهتر میتونن خوب به مردم ایره بهنشین کنن یا به قبولارن. بخاطر که ما خیلی به مذاهب خود باور و اعتقاد قوی داریم، پس از این راه ها میتونیم بهتر برسیم به این که فهم جامعه را در مورد این افزایش بده، در مورد این مسئله بتونیم از این مشکل رهایی بگیریم.
بله، دا چی خلق نه پوهیږي چې د کوچنی جنسیت اصلا پلار تعینوي، آیا په مکاتبو کې دغه نه تدریس کیږي؟
دوست است مثلا در مکاتب بعض وقتا ما مواجه شدیم، وقتی به مکاتب میرم اصلا امو حسی کتابی که تدریس مربوط موارد جنسی میشه کلن اون سفر بسته میکنن، میگن این مربوط شما نمیشه یا این مربوط اصلا خیلی موارد خوبی نیست که شما بیان بدهیم، پس بهتر از این رد شدیم. در حالی که مهمترین بخش همون است، یعنی ما تقریبا باید به سن خیلی خرد بعض مسائل بفهمن، در حالی که خانواده ها نمیتونن اینو بفهم برسانن، میگه دخترم یا پسرم بی تربیت میشه یا چشم خوشش باز میشه و خیلی موارد دیگر رو میفهمن. از بهتر از رفت ما در حالی که بیشترین تجاوزات، بیشترین این مثلا نافهمی ها که ایجاد میشه از نافهمی همین موارد است، باید به هر سن به اندازه‌ای که گنجایش داره، به اندازه‌ای از اینکه او بتونه به فهمش برسه، بد فهمانده شود، نه بیشتر از اندازه‌ش. مثلا او در مکاتب تدریس میشه ولی این انتقال نمیکنه به خانواده، اونم بسیار سری، چون خانواده ها در مورد بسیار اصاف هستن و خانواده اصلا به این مورد حرف نمیزنن، وقتی که حرف هم بزنن باید کودک ها بیرون بشن، به وقتی که کودک ها خودشون به این مورد حرف بزنن باید میگن چون باش آرام باش، خیلی بده است، تو چرا باید به این مورد بگویی، دخترم خیلی بیادب شدی، این دیشونی او رو سرکوب میکنن، باید میشه که دیگه هیچ وقت به این مورد گرد نزنن و حتی خودش هم از این موضوع شرم کنن. متاسفانه به اجتماع ما بر خانما، بر دختر خانما خیلی چیزا به شکل سری هست و اصلا او باز نمیشه به کسی، اگرم ببینی حیرت میکنن چرا باید چنین چیزی بگی، تو دختر ما پسر ما میخوای به چی آشنا شوه. پس این اذهان باعث میشه که حتی همون درستایی رو هم که میخوانم نتونه نشر بده یا اصلا همون استادا درست به تدریسش نپردازن، چون ما بسیار حرفای داریم که باید زده شده به هر سن متفاوت، ولی در سن نمیفهم کتاب سن که چند که موضوع رو بیان کرد، در حالی که سن بالا هست ولی بازم گاهی وقت سری نگه داشته میشه، بسته میشه، توضیح داده نمیشه، در حالی که باید بفهمن حتی به خانواده این انتقال کنه و این سری میمونه که تا نسل فعلی ما به شکل سری پیش آمده که این باید به یک نحوه حتی به خود استادای مکتب تدریس شوه، به والدین سمینارا گذاشته شوه. این واقعا بر تغییر اذهان اجتماعی ما خیلی موثر واقع خواهد شد.
تشکر فیروزه جانی. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو یو پښتنه به واخلم. ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
نو خور سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو د رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه باندې کوم خبره خدا شده چې که صدر صد اسلام نفسه مخکې د اسلام د ظهور نه چې خلک په یو ناپوهي کې قرار درلودی د اسلام له ظهور نه مخکې هم دا جهالتونه و، دا خرافات و رواجات و عنعنات مردمي و چې خلکو به خپلې مړې ژوندۍ پټولې، دا ولې چې دوی به دا د لور د زېږېدلو څخه عار کوي، هلته دې ښځې ته امنیت ورکوي چې په خپله مور درلوده، او دا دې نه ویلې چې آیا که زه دا لور ژوندۍ په مځکه کې ښخه کړم نو زه به چاسه زېږېدلی یم. نو دا چې د اسلام ظهور وکړي، اسلام قرآن د هر چا قانون مشخص کوي، دا یو آسماني قانون و الهي قانون و چې اوس هم خلکو په دې الهي قانون په دغه عرصه کښې عمل نه دی کړی. که چېرې قرآني قانون ته خلک ځیر شي او په دغه آسماني و الهي او په دغه کونشکنه قانون عمل وکړي، دا خبرې به نه وي. خبره داسې ده چې خوري دلته یو درې ابعاد دي، یو رواجات حاکم دي، عنعنات حاکم دي، بل دا خلک داسې فکر کوي چې میراث چې دی زوی وړي، یعنې لور هېڅ شی نه ده، لور یعنې زوی چې دی زما آینده کور آبادوي، زما آینده نسل آبادوي، او لور چې ده د بل د کور ده، دا یو ناپوهي ده چې و خلکو ته رسېدلې ده. او بله دا ده چې هغه خلک چې په قرآو قصباتو کښې زندګي کوي، هغه رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، او هغه هم په دغه کښې لپاره دي. او بل زموږ علما وو چې زه خپله یو دیني عالم یم، زموږ علما وو دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی، زموږ علما وو پر هرې موضوع باندې خبرې کړي دي، اما په درو موضوعګانو باندې چندانې خبرې نه کوي. یو دا د رشوت او د فساد چې خلکو چې تشریح چې دا اتمیش ابعاد لري، او بل د دغه مواد مخدر موضوع، او بل د ښځو د حقوقو موضوع، دغه زموږ علماو شاته غورځولې ده. نو زما نه غوښتنه دا ده چې پر دغه موضوعګانو باندې خبرې وشي، خلکو ته آګاهي ورکول شي چې آدم علیه السلام خدای تعالی پیدا کړي، بي بي حوا ته ورسره پیدا کړه، یعنې نر که پلار ته ضرورت لري، همدغسې مور ته ضرورت لري، او د کوچني تربیت اول په مور باندې کېږي. او موږ څه چې په لمانځه کښې هم دعا کوو، دا وایي چې خدایه ما وبخشي، زما مور و پلار وبخشي. دا ما نظر و.
تاسو یادونه وکړه چې زموږ په ټولنه کې داسې ناوړه دودونه سته چې خلک فکر کوي چې د نارینه اولاد د دوی نسل پر مخ وړي، او همداراز داسې هم لیدل کېږي که ستاسو پام وي چې زموږ په ټولنه کې خلک فکر کوي چې نارینه اولاد د اقتصادي لحاظه د دوی دپاره شوي او د کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي. تاسې د اسلام د دین یادونه وکړه، قاري صاحب د اسلام پیغمبر زوی نه درلود لکه ټولو ته چې معلومه ده، او د نسل د لونو پر مخ وړی دی. دا خبره د نسل پر مخ وړلو په برخه کې سوه. بله خبره دا چې د اقتصادي برخې، فیروزه جانې، آیا تاسو فکر نه کوئ چې که خلک خپل نجونې و ښوونځي ته ولېږي، هغوی همداراز لکه خپل نارینه اولاد چې روزي، هغوی هم همداسې وروزي، د تعلیم په ګاڼه یې سنبال کړي، چې هغوی هم د خپلې کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې اوږه په اوږه کار وکړي، او پر دوی باندې بیا د نارینه او ښځینه اولاد توپیر نه وي؟
اگر به دخترها این فرصت داده شده که بتونن تحصیل کنن، بتونن خود به جای برسانن، بعد مطمئنن همچون مردا خواهد توانستن که برن وظیفه اجرا کنن و به خانوادهشان، به اقتصاد خانوادهشان همکاری کنن. البته چون بین دختر و پسر هیچ تفاوت وجود نداره، اگر فرصت به دختران داده شود مطمئنن دختران از عهدهش برآورده میتونن. اگر بیاین به شهر نگاه کنیم، به کابل، که اکثر دخترایی که به شاغل هستن وظیفه اجرا میکنن، با خانوادهشون همکاری میکنن و همکارایشون، خانوادهشون از همکاری دخترایشون واقعا سپاسمند هستن. بعضی خانواده هستن اصلا پسر ندارن و خانوادهشون دختر هست، ولی کسی که اونا رو میتونه اکمال بکنه از طریق مادی همه دخترایشان هست، یا اصلا هستن یک پسر دارن، کلن دختر زیاد دارن و اون دخترها میتونن یک سلسله کمک های مالی به خانوادهشان انجام بدن. چون وقتی که به یک خانواده، وقتی که جو خانواده ما داخل میشیم، همکاری همه لازم است، از پدر که کلان خانواده و مادر هسته، شروع تا به تمام عضو خانواده در همکاری به خانه عضویت خود داشته. به این خاطر پس وقتی که به دخترم فرصت داده شود تا بتانه تحصیلات خود به پایان برسانه، بتانه به یک جای خوبتر و مناسبتر برسه، مطمئنن دوش خانواده برای ارتقای تنها از لحاظ مادی نیست، از لحاظ معنوی رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئن هستم که از عهدهش خیلی خوب خواهد برآمد. چون تجربه ها نشان داده که دخترایی که واقعا از لحاظ مادی و معنوی توانسته خانوادهشون به سطح بالاتر برسانند.
تشکر فیروزه جان، استاسی خبری مو اوریدی. اوس هم هڅه کوم چې یو بل اوریدونکو برا واخلم. مهربانیو کې ازادي رادیو ده
نظر میده چې موږ په اساسي قانونونو کې د وخت چې روان دي کمزوري ده، ډیره کمزوري ده، ځکه چې دا د شزه او د نر فرق چې راغلی دی هغه په دې سبب راغلی دی چې دلته شزه په میراث کې وړي، یعنی ښځه که پاته شي یو سړی مړ شي پنځه دانې لوڼې یا دوه دانې لوڼې پاته شي، هغه قریبان یې میراث بولي، انسانان یې نه بولي. دا یو کمزوري زموږ په قانون کې ده. که اوس موږ په ایران کې دغه وکړو نظر واچو، د ایران و قانون ته هغه که یو لور پاته شوی وای د یو پلار میراث یې وایي دغه یو لور ته پاتېده، نو دلته دغه کمزوري دي چې دا خلک د اسلام هم بعضې ناخبره هغه آیاتونه شریفونه نه دي ور معلوم چې دوی وایي بأي ذنبن قتلت، په کومه ګناه باندې تاسې هغه مؤمنان یې وژني چې نه تاسې سره لیدلې نه خبرې کړې دي نه تاوان در رسولی او تاسې یې وژني. دا په هغه وخت کې چې مسجد دا جالت دا آیاتونه شریف الله نازل کړله. خبره دا ده چې دلته موږ په قانون کې کمزوري لرو، موږ د حکومت دخوا کمزوري لرو. موږ حکومت دغسې نه دی چې دغه خبرې په اجرا کې، یعنی که دغه د کلي و دستور و دغه په رایه باندې کېږي کارونه، د ملک په رایه باندې کېږي، یا هغه د کلي د شورا پر دغه باندې کېږي، فلانۍ په میراث کې دی، فلانۍ داسې دی، فلانۍ هسې دی، داسې خبرې دلته دغه کېږي. د اسلام و د کتاب و د خدای و د رسول پر قانون باندې نه فیصله کېږي. نو دغه یو کمزوري ده چې دلته خلک دونی د جهالته دغه دي چې که زه دغه سړي ته یو پیشنهاد وکړم چې دغه خپل ښځه شهیده کړې ده او دغه کوچنی دوله دی، نو دی دي بیا ولاړ شي، دی خو به هم دغسې یو نر ځان ته وایي دی دي بیا د یو پیشي چنګوټۍ جوړ کړي، دی دي یو د موږک چنګوټۍ جوړ کړي، دی دي بیا یو بل کار وکړي، نو بیا دې بیا ښځه مجرمه وګڼي چې ولې چې تا ماته زوی پیدا نه کوي. نو دا یو ناخبري ده، دا یو د خدای پاک یو د جهالت څخه دی چې په دې ملت باندې دغه کړی دی. مننه،
ډیره مننه ستاسې تبصره مو واخیسته. اوس هم ډاکټر نجم السما شفاجو را سره پر لیکه ده. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو درانه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې صحت ولري او دا د لور او زوی موضوع مهمه ونه ګڼي ان شاء الله.
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو د ازادي راډیو سره یاست. لکه تاسو ته چې معلومه ده، تاسو به موږ اوریدونکو ته بهتره تشریح کړئ چې د کوچني جنسیت د کروموزوم جوړې تعینوي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي. د انسان په بدن کې هره حجره د کروموزومونو درویش جوړې لري. که پلار ایکس کروموزوم انتقال کړي، د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي او ایکس ایکس په جوړې سره انجلۍ زیږي، او که پلار وای کروموزوم انتقال کړي، نو د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سی او ایکس وای کروموزوم د پلار د خواڅخه انتقالې دوله کبله کوچنی اولاد نارینه زیږي. که تاسو دغه پروسه یو څه نور هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
لکه څنګه چې تاسو هم ډیره واضحه خبره وکړه، خو زه به ساده تر وایم چې درانه اوریدونکو خطر په عامیانه ژبه باندې وپیږي. په هر صورت سره ښځه هغه لري کروموزوم لري چې لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ایکس ایکس لري، او نارینه چې دی نیمایي کولای شي چې لور وزیږوي، نیمایي کروموزوم یې کولای شي چې زوی وزیږوي. په هر صورت کې که دا د زوی کروموزوم د نارینه د ښځې کروموزوم سره یو ځای شي، زوی به راوړي. که چېرته دا د لور کروموزوم د لور کروموزوم د ښځې سره یو ځای شي، نو لور به وزیږوي. نو په هر صورت کې موږ ویلی شو چې د ښځې دواړه کروموزومونه د لور کروموزومونه دي، او د نارینه کروموزومونه نیمایي د لور او نیمایي د زوی کروموزومونه دي. نو
که چیرته یو کروموزوم د لور د خزه د لور سره یو ځای کیږي هغه د لور راوړي، که چیرته د نارینه د زوی کروموزوم د خزه د لور کروموزوم سره یو ځای شي دا زوی راوړي. نو په هر صورت کې د جنسیت د تعینولو کروموزوم د نارینه پورې اړه لري. خب بدبختانه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه دي چې بیا که چیرته ښځه ډېر بچي لورګانې ولري نو وایي چې دې ته بله ښځه کوو چې دا ښځه چې دا همیشه لور راوړي یا ډاکترانو ته بیایي چې داسې دوا ورکړه چې دا انګور مې یا دا لور مې زوی وزېږوي. حال دا چې دغه موږ واضحا پوه شو چې د جنسیت په تعینولو کې چې زوی دی که لور دی په هغې کې 100% چې وای کروموزوم دی هغه په نارینه کې دی، په ښځه کې خو نه دی چې ښځه موږ ډاکترانو ته ورولو ځغلوي لوی ملایانو ته یې ځغلوو چې د زوی تعویزونه ورته وشي او دا مختلف خوراکونه ورته ورکول کېږي لکه لم لکه ژیر غوړي لکه نورې داسې خوراکي مواد ورته ورکول کېږي چې دا ښځه د ګرم مزاج شي، دا ښځه د قوي شي، ملای ګرم راشي، مزاج ته تغیر ورکوي چې دا د زوی وزېږوي. حال دا چې تعین د جنسیت نارینه پورې اړه لري او که چېرته نارینه هم که ډاکترانو ته بیول کېږي هغې کې هم د زوی کروموزوم ته موږ هغومره یعنی داسې فاکتورونه چې وای کروموزوم قوي شي کېدای شي چې ډاکترانو سره وي، خو زیاتره د جنسیت تعینول نارینه سره دی چې د حقیقت باندې مونږ
تاسو د ګډون څخه چې زموږ په خپرونه کې مو وکړ. اوریدونکو د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د فیروزه نوري څخه او د ډاکټر نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه.
دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشناخ داریدی لکه چی دی ده چاد دواسترگو خمارو پشان لکه چی دی ده چاد دواسترگو